پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. پر دې موضوع په راپورونو او مرکو سربیره دغه راز دې ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی، په وروستیو کې له خونړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختېږي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات سو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې شتې هم پکښې دي. دوی وی د سهار څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او دملا صحبت هم شته. د درزاب امنی قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړه. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لار و او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوې ده. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازي آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوې دي. بیا دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي که وای طالبانو د غره په ډبرو د غلاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړي او اوس د ځای پر ځای شویو ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اردو کې به د غلاره چې د نورستان د کمدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. سمو شغله ازادي راډیو اوري. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړی شویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو دمخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول و گمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد سوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا درې میاشتې وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشري ټاکنو کې په لاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه په ورځ موندل شوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل، نو د تلاشۍ په یوه پوسته کې درول شوي. د ایجنسی ته کړی چې دا درې سره روسیات به د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د فرانسې خبری ایجنس وایي د دې وژل شوي خبری اعلانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبری ایجنس به د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. د خبرونو پای.
لفره بظاهر نمانند چه ده افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولی شي په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو بل قوي مرکز دی، د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مهم خبرو دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د 1400 یعنی راتلونکي کال د وریا حمل په 1/10 دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک وایي یو شمېر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی وو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کېږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر ټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي دي چې 14 هم غړي هم ټپیان شوي دي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دی، کابل استډیو را سره دی. نور جزئیات بل ښاغلی پردیس او اورو. پردیس نور څه جزئیات دی ورستی؟
مننه نوري صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پورې راوتلي دي، دغه کسان چې له یو ځای شوي دي افغان امنیتي ځواکونو سره، په دې کې د ریپورټونو پر اساس 13 میرمنې هم شاملې دي. که څه هم د دغو میرمنو د هویت په اړه تر اوسه کره اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانانی دي، اما 13 میرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوی دی افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدونکي د ایشیان د دوی په شمیر کې سات په سات زیاتوالی راځي او دوی له خپلو وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د ښاغلي اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقاومت توان نه لري نو ځکه دوی راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. خدش په دې برخه کې د ښاغلي تورن اسماعیل د خبرو یو برخه اورېدونکو سره وکړو.
اینا صبحکه چهار بجه صبح بود اینا در اینجا تسلیم شدن اومدن اینا رستن نادان سید از زمان است عامر عمومیشان وضعیت مبتی هم از دیگه هم داخل صحبت است.
د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل او همدارز د خغلی اسماعیل په خبره چې دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نومې ډلې د دوی د ځواکونو ترمنس تیره شپه سخته جګړه شوه او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزاب کې د خغلی اسماعیل په خبره چې د مرکز لمنځه تللی او داعشیان تر اوسه پورې 200 البته دول چې 250 سنه تر اوسه پورې له افغان ځواکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې لا هم زیاتوالی راشي. لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه طالبانو هم دی ویلامي په خبرولو سره ادا کړی چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کومه نخته چې دوی او د داعش ترمنځ رامنځته شوې ده ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او یو تعداد ژوندي هم نیولې دي. بل نوري صاحب
بلې پرته صاحب له تاسو نه مننه. البته دا لومړی ځل دی چې د ګکڅه هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمېر کې د دولت خواته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي، شاوخوا دېرش ښځې هم شامل دي. دا موضوع بیا هم تعقیبوو، له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی. لکه څنګه چې پر دې سر تاسو هم وویل، د درزاب امنیه قومندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده، د تسلیمېدو لړۍ، او یو شمېر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول. پر دې سره تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع تاسو د پوځي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دا چې د پر داعش دغه موجوده فشارونه یا د دولت خواته د دوی تسلیمېدل به په افغانستان کې د دوی پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مو د چارو د کارپوه محمد اګل مجاهد نظر اخیستی. ښاغلی مجاهد، د مرکې په پیل کې په جوزجان کې د پسلګونو داعشیانو د تسلیمېدو په اړه وایي.
د داعش دوه سوه کسیز ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوې ده، د دې اولي لامل دا دی چې دا خلک د خپله د دغې منطقې دي، په دوی باندې فشارونه د حکومت د خوا او د طالبانو د خوا د منطقې چې جنګونه راټولول شدید جنګونه په درزابو په جوزجان په دې ځای کې وو، دا یو لامل د فشار کېدای شي. دوهم، دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نشي کولای چې ځای پیدا کی، لله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې پیږي چې داعش په افغانستان کې نفوذ نشي کولای. اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي
مجاهد صاحب، د فشار خبره تاسو وکړه، خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته هم فشارونه شته دي، موجود دي، عملیات کیږي، هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي؟
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي. ننګرهار کې تاسو پیږي چې شاته پښتوانه لري، پاکستان ورته نږدې دی، او په ننګرهار کې اکثر داعشیان چې دي دا خپله ننګرهاریان نه دي، بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د ایجنسیو نه اکثره کسان تندره و کسان دی هغه راغلي افغانستان کې داعش ډلې تشکیل کړي دي. اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډیر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي، مګر اکثریت یې د خپله دغې منطقې دي او دوی شاته لار نه لري، د اکمالاتو لار نه لري.
مجاهد صاحب، یو بله جالبه موضوع چې دغه داعشیان چې یو ځای شوي دي، په دې کې داسې رپورټونه دي چې شاوخوا دیرش مېرمنې هم پکې دي، که څه هم د دوی د هویت په رابطه باندې تر اوسه کره راپورونه نشته. کېدای شي دا راته ووایي چې څه باعث کېږي چې داعش کولی شي په افغانستان کې هم مېرمنې په خپلو لیکو کې جذب کړي؟
کوم مصاحبې چې د دغو ښځو ما واورېدې ومې لوستې، دوی اکثریت په زور جذب شوي دي، د زور او د فشار د وجې نه، چون ساحت دوی ته خوشې وه، هلته د حکومت حاکمیت نه و، دوی د خلکو په کورونو ننوتل او پېغلې نجلکۍ په زور ځان سره بولی دي او ځان ته نکاح کړي دي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه 200 داعشیان یا کم زیات چې حکومت سره یو ځای شوي، کېدای شي درته وایي چې څه فکر کوئ دغه مسله په افغانستان کې د سولې کوم خبرې چې روانې دي په دې څومره تاثیرات لري، او د داعش په فعالیتونو څه تاثیر لري؟ ځکه دوی تاسو ګورئ چې په دغه وروستیو کې ډېر فعال شوي هم دي، په ځینو ولایتونو کې حملې کوي.
د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي، دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسي، ولې د داعش ډلې په صورت هغه دوی خلافت غواړي، په ټول نړۍ حاکمیت غواړي، او اکثرا د دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي، یعنې د نورو ځایونو تمویل کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي، مګر بدون شکه د دغو 200 کسانو چې د حکومت سره یو ځای شوي، د حکومتي ځواکونو سره، دا به په منطقه کې په هماغه منطقه کې ډېر تاثیر ګذاره وي.
د امنیتی چارو کارپو محمد اگل مجاهد چې په شمال کې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د اصلي مرکز د لمنځه تلو او د په سلګونو کسانو د تسلیمي کېدو په اړه خپل نظر څرګندوه. داعش د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال دی، په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی. تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و، له دغې حمله وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي، له دې به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم نجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي کچېرې خلک د ټاپي پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي، زرګونو ځوانانو ته به کاري زمینې برابرې شي. محمد یاسین خان د ټاپي پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې به د روان 1990 کال د جدې تر میاشتې پورې د ټاپي پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به یې د 1990 کال پسرلي کې پیل شي. نوموړي وویل هیڅ یو زورواکي او قانون ماتونکي ته به اجازه ورنه کړي چې د ټاپي پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي. نوموړي وویل چې د دغې پروژې د تطبیق لپاره یوه کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخ ته ولاړې شي. د یادونې ده چې د دې نلیکې د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 400 میلیونه ډالره ګټه ورسیږي. په جوزجان کې 9 ممیز خونې په عصري ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي وویل هر ممیز خونه د وټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري. د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی. نن د کابل په بازارونو کې هم دا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زنیو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دیر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
د ازادي رادیو لپاره یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو مخبرو، او دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د راتلونکي لمریز کال د وریه حمل په 1 به دغه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کیږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی. په دې قضیه کې روسیې ته د تور انګوته بیا هم نیول شوی او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولی دي. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړل ته په استډیو کې را سره دی. څرګند سات نور جزئیات څه دي د موضوع؟
مننه نوري صاحب. فیسبوک وایي پیچلی یا مغلق هڅې کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخابات وړاندې د روسیې له لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار لټینګولو سره ارتباط ولري. دې مسالې په واشنگټن کې سیاستوال پارول دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلې نشي، خو د دې لپاره چې پخوا هم روسیې ته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پخوا هم روسیې ته ګوته نیول شوې و، بیا هم ګمان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیه لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلي چې په اساس دا خبره کوي یا دا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستاګرام کې 2 جعلي اکاونټونه موندلي او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو ویل چې فیسبوک څه اسناد موندلي؟ دا اسناد په کومو لارو پیدا کړي، ترلاسه کړي یا په څه ډول؟
که څه هم فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څیړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په نفوذ کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2016 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي ایجنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوذ کولو لپاره جوړ کړي وو.
بلې سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه صافه وازی اوریدلی شئ. مخکمو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د شاسلی مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسله والو طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي چې 14 ټپیان دي. د داعش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په وروستیو د وسله والو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د سختو نښتو شاهد و له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړې ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډېر فعال و، د ننګرهار څخه یې سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوالو راستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوې وه. که څه هم تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. لدغه حمله ورسته او نورو حملو ته په پام سره چې پتیر بیا جلال آباد شاهدو د ننګرهار امنیتي چارواکو ام پتیل د چې د دې خار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت امنیت ټینګښ لپاره به نوي اقدامات کوي. محمد واصل وصال قبل سړي سره دی وصال سره د ننګرهار امنیتي چارواکو د ولایت یا پتیر بیا د جلال آباد د خار د امنیت ټینګښ لپاره څه مشخص اقدامات کړی دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. څو شېبې وړاندې مې د ننګرهار ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله زمري سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه وویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښ لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. ښاغلي زمري وویل چې د لنډ مهال لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ښه دي، خو په دوامداره توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی، نه د ملي اردو. دا په تاسو حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د وروستیو نامنیو بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر لننه د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار د والي ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د کورنۍ او چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټونو او عملیاتو لپاره ورغلي دي. هلته ځانګړي پلټنې او عملیات په ننګرهار کې کوي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی. د همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي، او دا د دغې ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کېده. شیخه ده چې په ډېره د خبرې واورو.
خار کې دا پرېښتې د دې نه کېږي دښمن د پلانونو کښتول سندول لمن ځول دا د ملي امنیت وظیفه ده. په خار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت لپاره د محدود وخت لپاره د خار امنیت تامین لپاره اردو ته استول کېږي د دفتن لپاره به ښه، مګر دا اساسي اقدام دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونو شن کې او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې تېره ورځ 15 تنه ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول په دغه حادثه کې. دا شان له دې وړاندې هم جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنیز مرکز ډله ییزه حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. له دې وړاندې هم ګڼ بریدونه شوي وو او یو شمېر خلک اته په نښه شوي دي، وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتي وضعیت تر بل هر وخت بدتر شوی دی چې د یو شمېر مشرانو اندېښنې هم راپارولې. په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دي چې ننګرهار پر نام نه یو به د ولسمشر سره خبرې وکړي، او د په خبره چې ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی. اوسنی وضعیت د ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدا اغېزمن کړی دی. نوري صاحب.
بلې وسال صاحب، له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز یې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان کړ چې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1398 یوم لمریز کال د وریا حمل په 1 نیټه ترسره شي. د اعلان د دې کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. له دې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولې دي. راتلون کې لمریز کال دی وری ولسم او یو ډیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر نه وخت پورې دغه پریکړه انکړې نن هم هغه د اعلان کړ. خو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټې تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکولی شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډیدو خبره هم کړې وه، ویلي وو چې د دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه څلور میاشتې وځنډوي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو سلو شلو شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه نه دي کاندید کړي او دغه راز یو شمېر کسانو هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دي پوره کړي. یو معیار همدا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې وه چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو، خو دا خبري مجله وه، خبری خبرونه ور ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان ځانګړي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه در تخبرو، خو اوس په بیا هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزیان د درزه ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیرې شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایی برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. دا خبره د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد حکیم عظیمي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسول قاري ادریس هم شامل و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به غلاره بیرته پرانستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه شوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا شوي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. The only